سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان یو پیژندل شوی قاري استاد برکت الله سلیم نن د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاري احمد رشاد مموزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینې تایید کړه برکت الله سلیم د وفات پر وخت شاوخوا شپږ اویا کاله عمر درلود هغه د افغانستان لپاره د قرآن د تلاوت په بېلابېلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی او څو وارې په نړیواله کچه لومړي مقامونه ګټلي د افغانستان اکثر مهمې غونډې او ملي جرګې د قاري برکت الله سلیم لخوا د قرآن مجید په تلاوت سره پیلې دي ټاکل شوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د سیمه ایز تماس ډلې غونډه جوړه شي تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې چین ایران او پاکستان ځانګړي استازي برخه واخلي دا لومړی ځل دی چې د 2021 کال د اگست 15 راوروسته طالبانو کابل نیولی هلته د سیمې د هیوادو د استازي غونډه جوړیږي د دې غونډې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي خو له افغانستانه د امنیتي ګواښو مخنیوی بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت جوړېدل هغه غوښتنې دي چې د سیمې هیوادونه یې له طالبانو څخه کوي د ایران مهر خبری آژانس نن راپور ورکړ چې وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې نه بهرنیان وژلي دي دا پیښه څه باندې اونۍ وروسته تر دې شوې چې ایران د پاکستان دننه او پاکستان د ایران په خاوره کې بمباري وکړه د ایران مهر آژانس د عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې نن سهار ناپېژاند وسلوالو نه بهرني په یو کور کې د ساروان ښار په سیرکان سیمه کې وژلي دي د دې آژانس په باور تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی لازادی رادیو خبرونه ته غواکی است د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتو کې د دوی ځواکونو او روسیې پوځیانو ترمنځ اته نوي ځله نښتې شوي د لوی درستیز دفتر زیاتوي د دې ترڅنګ روسي ځواکونو په ختیځ کې د دونیتسک او په جنوب کې د خرسون په سیمو د توغندیو بریدونه او هوایي حملې کړي په بیان کې ویل شوي ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي خو د تلفاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي د اوکراین پوځ وایي د روسیې ځواکونو د وروستیو بریدونو له امله د استوګنې یو شمېر ودانۍ ښوونځي وړکتونونه دوکانونه او یو شمېر نور ملکي بنسټونه یا وران شوي یا زیانمن شوی دی د حوثیانو المسیره تلویزیون نن خبر ورکړ امریکا او بریتانیا پر راس عیسا بندر دوه هوایی بریدونه کړي راس عیسا بندر د یمن د تیلو د صادراتو اصلي مرکز دی تر اوسه د دغو بریدو په اړه نور څه نه دی ویل شوي د هوایی بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د یمن حوثي یاغیانو په سره سمندرګي کې پر هغو کښتیو بریدونو ته ادامه ورکړي چې تیل لیږدوي دوی پرون د مارلین لواندا د تیلو د انتقال بیړۍ چې د ترافیګورا په نوم د سوداګریز شرکت لپاره کار کوو زیانمنه کړه او د اسرائیل چارواکو نن ویل د دوی الوتکو ټانکونو او پلیو پوځیانو د تیرو 24 ساعتو په ترڅ کې د غزې په خان یونس کې لږ تر لږه 11 وسلوال وژلي د اسرائیل پوځ په خبره کړي بیان کې څرګنده کړي چې ځواکونو یې هغه وسلوال په نخښه کړل چې هڅه یې کوله دوی ته نږدې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او د ټوپک او راکټ لانچر په واسطه دوی په نخښه کړي خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تفصیل لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد او افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې
په پښتون تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره بوتلم څو ساعته بند وروسته یې بیا په ضمانت باندې راپرېښودم او په ضمن کې پیسې مو ورته وې چې مجبورا باید ورکړې دوی
قاري برکت الله سلیم نن وفات شو
جناب شیخ القرآن والمجاودین الحاج استاد قاري صاحب برکت الله سلیم امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتن
د ډاکټر عبدل غفار سره هم غږیدلی و چې د ماشومانو د شونډو د چاک او د تالو د لویدو د ولادي سوی تشکلاتو ناروغان درملنه کوي او عملیاتونه ترسره کوي
همدارنګه زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راځم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلي راځو اول مطلب ته له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ایستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې. د اسلام آباد په بارکاو بیولس او اف ولس سیمو کې په وروستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولي چې یو شمېر یې د پیسو په مقابل کې بیرته خوشي کړي. ځینې نور د تورخم له لارې په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، یوازې تېره ورځ د تورخم له لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بیول سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني پولیسو دغلته کور په کور پلټنې پیل کړي او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولي دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمېر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ تبیعي، بیا له هغه ځایه ډېرې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بې سرنوشت په ډېر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو له لورې د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشي شو، خو د ده په خبره ورسره یو شمېر نور افغانان چې انجونې هم پکې وي د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوي.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ اسوچو تاسو سره خبرې کوي. نو تقریبا له څو ساعته بند وروسته بیا په ضمانت باندې را پرېښودم او په زمین کې پیسې هم وخت وي چې مجبورن باید ورکړی وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډپور کړل او دوه پکې مېرمنې هم وي.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت دي او د ویزو موده یې پوره شوې د پولیسو له لورې نیول شوې دي. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیس له خوا به ونیول شي او دوی بالاخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل د کور کیس د پروسس د خاطره په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته ګواښ کړی چې باید ژر تر ژره خپلې ویزې تمدید کړي، کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو په اړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تېره ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمېر په اړه څه نه دی ویلی، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د روانې جنورۍ میاشتې تر 15مې 4,15,603 تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوي او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هېواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه او ویل چې د جنازې مراسم مازیګر مهال ترسره کیږي.
جناب شیخ القرای والمجاهدین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم، افتخار معنوی افغانستان، سرمایه ملی معنوی افغانستان و جهان اسلام، امروز جهان فانی را به عمر 79 سالگی ودا گفتن و جامه بدل کردن. جناب شیخ القرا مدت 3 سال می شدن یا 4 سال که تکلیف سرطان داشتن در عمای بزرگ یا عمای کوچکشان و ضمن از اینکه قلبشان چندین بار حمله قلبی بالایشان آمد، قلبشان هم تکلیف داشت. بالاخره در شفاخانه امیری کمپلکس شهر کابل با عمر 79 سالگی جهان فانی را ودا گفتند.
برکت الله سلیم ده وفات پر وخت شاوخوا 91 کال عمر درلود. هغه د افغانستان لپاره د قران د تلاوت په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړي او څو وار یې په نړیواله کچه لومړی مقامونه ګټلي. لکه څنګه مو چې په همدغه راپور کې واوریدل، قاری برکت الله سلیم د افغانستان بیلابیلې مهمې جرګو، ملي جرګو او دولتي غونډو کې پیل په د پغاګ باندې کې دا او د لخوا به تلاوت کې د همدارنګ د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لارې څو لسیزی د قرآن تلاوت کوم ده د ترجمه او تفسیر په ژوندۍ بڼه پروګرامونه هم وړاندې کول. له نیکه مرغه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د جمهوري نظام په وخت معاون ښاغلی عبدالغنی مدقیق اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. مدقیق صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. په اول کې خو تسلیت وایم ټولو ته او تاسو ته چې له استاد برکت الله سلیم سره مو له نږدې پیژندل. په غواړم د تاسو لنډ نظر د د مرګ په رابطه واورم په اول کې، او بیا وروسته به په نورو مسلکي مسایلو باندې باشوکو.
ډیر مننه ستنګای صاحب، زه هم په خپل وار د افغانستان ټول ملت د استاد الحاج قاری برکت الله سلیم د وړینې له کبله د خواخوږی مراتب وړاندې کوم. د استاد وړینې د ټول هیوادوالو لپاره په خاص اسلامي نړۍ سه په ډیر اسلامي نړۍ کې ټول خلکو په ځان دي، نو مړینه ستره ځای ده.
جناب مدخ صاحب، دی افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لارې د څو لسیزې تلاوت کاو، بیا ژوندي پروګرامونه د ترجمې او تفسیر درلودل، شاګردانو ته به درسونه هم ورکول، د دغو پروګرامونو د تنظیم په ارتباط راته ووایي.
ډیر مننه استاد. خو اول خو یو خپل مدرسه درلودل، خپل کور سره چې په دې مدرسې کې نارینه او ښځینه زده کوونکي درلودل. د ترڅنګ د حج او اوقافو وزارت د شیخ القرا استاد د قاریان د ریاست مسؤلیت په غاړه درلود. استاد لکه څنګه چې تاسو ویلې په ډیرو نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی سي، په تقریبا په 1400 کالو کې ما په یاد نه دي. استاد د نړۍ د غوره قاري جایزه ترلاسه کړله. نو استاد ډیر زیات خدمات کړي لما سره. ما استاد سره یو خو شخصي روابط تقریبا لما 15 کال کېږي. له استاد سره شخصي ملګرتیا وه. استاد ډیر باندې ګران او زه خپلم ډیر په ګران وم. هغه شخصي ملګرتیا ترڅنګ استاد سره مې خاص احترام درلود. نو زه کله چې د ملي راډیو رئیس په توګه مې دنده ترسره کړه، اولین کار مې دا و چې استاد ته مې زنګ ووایي. استاد سره همکاري نه درلوده. استاد ملي راډیو تلویزیون کې د اقزامې په شکل مقرر ک سپغه وخت کې ورسته ډاکټر سبایاز نیازایم. د استاد لپاره په راډیو کې د قران زده کړې او پروګرام سه پونه کې به ورځ نشریده. خلکو به په ژوندۍ باندې پختنې کولې. استاد پروګرام مخته بو یو ستر کار ستروسه. زموږ یو ادوال ډیر کم په خبر دی او ما دغه استاد سره مې ورځ خبري وکړلې. په قران عظیم شان خو په څوار لس روایتو باندې وصل کیږي. نو په ډیر تاسف سره وایم چې ما په لومړي سر کې استاد په د راډیو افغانستان هغه ته تلیکټم استودیو ستر استودیو د خدمت کې ورکړل. فوق العاده توګه د استاد په هفته کې 2 ورځې راته استاد موږ غوښتل چې مشورې مې کړې. هم دغه څوار لس روایتونه چې د نړۍ تقریبا شاید 3-4 قاریان پنځو قاریان دغه څوارلس روایت لوستي. استاد تر دولس روایتو پورې دغه روایتونه په بزی قنبل وار شوداس نور روایتونه ثبت کړل. متاسفانه سه دوه روایتونه پاتې دي چې وزارت ته ورسېده چې باید څوارلس روایتونه پرسوي وای. ما غوښتل چې دا روایتونه په سی ډي باندې جوړ شي او نور په خپله خواله رسنۍ کې د نورو د په وروسته بیا ویډیویم جوړول. نو استاد دغه ډېر خفه په دې سلام چې هغه روایتونه پات سول او یوازنی ارمان سي هم د دوه روایتونه دوله سي ویلې او دوه پات سول.
تلویزیون پر رابطه ما غوښتل وپوښتم د راډیو یا تلویزیون تاسو چې راډیو او تلویزیون مخاطبان تعقیبول لدیده هغه د تلاوت پروګرامونه به خصوصا پروژه کې څومره خلکو لیدل او تاسو ته څه معلومات درتلل؟
لیدونکي خو ډیرو ځکه د استاد قدرتو هم له پنځیست کلونه خو چې زما را په یادېږي په روزي په میاشت کې به یو ساعته تلاوت سي د استاد څه تلاوتونه یو ساعته او څه نیم ساعته او دا به نشرېدل. یعنی ټولو خلکو هر چېرته استفاده ترې کوله. وروسته خصوصي رسنیو ته هم هماغه کاپیانې موږ د تلاوتو ورکړلې. په ملي تلویزیون کې موږ هماغه تلاوتونه چې لوستي وو هغه بېرته په ګرافیک شکل تلویزیوني جوړ کړل. دا په یوټیوب چینل کې موږ استفاده ترې کوله خلکو لیدل. لیدونکي ډېر زیات وو، هم اورېدونکي هم لیدونکي. یعنی د استاد اړیکه اورېدونکو د استاد اړیکه په راډیو او تلویزیون کې روزي میاست ټول سره د سیاو یو هغه وسی باید استاد تلاوت او اوري خلاص په مازیګر کې باندې شریدل. نو ډیر ځات هم اورېدونکو دوله دل امیلیدونکو دوله دل او استاد په ډیر یو ښه انداز باندې اذانونه ثبت کړیو په تلویزیون راډیو کې چې هغه باید استاد په غږ نشریدل.
بله بله، مننه کوم. دغه څه لاند کې وختم کم دی د کومه شخصي خاطره خوګه خاطره کوي یا څه خاطره چې تاسو ته مهمه ده جالبه دغه کوم سره اخر کې شریک کړي؟
او استاد خو د بار لاو دی دی د استاد شیر دی علاقه مند لري شوقي. نو ما سره شخصي ما په رادیو کې کله کله خبرونه میچلې پسان کې می تکلمه د شیر کوله. استاد ټول مجموعه ما تراوړې وی وای په هر هفته کې باید ما یو شیر دکلمه کوي. نو کور کې د کلمات او ریډل د ماتلې سي په دې افتي کې د مات د کلمات نه دیلې. ما ورته استاد مصروف و ما دا ونو بیا به د کلمې د خو کې دلې د استاد تقریبا ما تر اتیا سلو د کلمې د شیرونه د کلمې کړي په رادیو کې او د نور خاطرات ډیر سر لره استاد سره. نو ما په اخر وختو کې تل یو د کډوال کې دمه اخرین دیدن مله استاد سره اوس ورغلم کور ته لاسره مې ورته مچو کړل عکس مې سره واخیست ډیر دیګر خونو.
ډیر مننه کوم ښاغلی مدقیق د جمهوری نظام په وخت باندې د ملي راډیو تلویزیون معاون کور موادان چې خبري مراسله وکړي د استاد برکت الله سلیم په کارونو باندې وغږیدې. مننه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د راپورونو په اساس تمه ده چې پام دی را روانه ونې کې د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د تماس چلې د غوړې وادو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او همدارنګ د روسیا او ایران چارواکي برخه لري. د بهرنیو وادو ځانګړي استازي دا لومړی ځل چې د 2021 کال د اگست 15 مې چې طالبان نو کابل نیولې هلته د سیمې د یوادو د استازیو غونډه جوړیږي. په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دې هیوا د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې لمرستیال سره په کتنه کې د همدې را روانې غونډې په ارتباط خبرې کړې او دوی ویلي دي چې ګډون کوونکو یوادونو ترمنځ لا زیات همکاري په باب ټینګار شوی. جزئیات لسنا کاکړ اورو.
په چین کې د طالبانو حکومت سفیر مولوی اسدالله یا بلال کریمی د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال مومنګ سره په لیدنه کې په کابل کې د تماس ډلې د غړو هیوادونو د رواني غونډې په اړه خبرې کړې. یو سفارت د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بلال کریمی په دې غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9مه په کابل کې ترسره کیږي د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا د لاس یا خپل منځي همکاریو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم په دې اړه چې په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وشي څه نه دي ویل شوي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې باید په دې ډول ناستو کې طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د تګلارو له امله سوابیونکي وګرځول شي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
په دې ډول ناستو کې باید طالبان ځواب ویونکي وګرځول شي او باید دوی ځواب ورکړي چې د خپل د حضور په دې دوو کلونو کې دوی له ترور او د بېګنا خلکو له وژلو پرته یې افغانانو سره څه کړي. په دې دوو کلونو کې ښځې د ټولنې او سیاست څخه لرې شوي او آن د کورونو څخه له وتلو محرومې شوي دي.
د بشري حقونو فعالې مینې رفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر نه باید سر موضوع صحبت کړي،
که دوی د یوې موضوع په اړه غږېږي نو باید دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي چې نړیواله ترهګرۍ ته نه ووایي، یعنی چې طالبانو او نړیوالو ترهګرۍ ته نه ووایي، ځکه دا یوازینۍ لاره ده چې دوی کولای شي د افغانانو او میرمنو تر څنګ ودرېږي.
ټاکل شوی چې د طالبان حکومت په کوربهتوب د تماس ډلې د غړو هیوادونو په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسیه او چین هیوادونه استازي برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر سید رسول موسوي تر دې مخکې په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو اړینه ده چې د کابل غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په مشرۍ د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو دا غونډه به د فبروري په 12 او 13 په قطر کې ترسره شي. د کابل غونډې لپاره د طالبان حکومت او ګډون کوونکو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې داسې مهال روانې دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د ایران، روسیې، چین او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې د غزې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د هلو ځلو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د دغې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرائیل د اکتوبر د 9 په برید کې لاس درلود. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې هیواد به د غزې له جګړې وروسته هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې یو این روا فعالیتونه ودروي. اسرائیل د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي دي چې د اکتوبر په 9 پر اسرائیل د حماس په حمله کې لاس درلود. د دې برید له امله د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او وسلوالو نږدې 240 اسرائیلیان برمته کړل. د اسرائیل تر تور وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پر ورځ وویل چې تر هغو به د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له ادارې سره د دوی مرستې بندې وي چې دا پیشه سمه څیړل کیږي. د اروپایي ټولنې په استازیتوب بیا پرون د دې ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې اروپایي ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پریکړه اعلان کړي. نن د دې ټولنې مهم غړي هیواد ایتالیا اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو پر ادارې به مرستې بندې کړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د ایتالیا حکومت پر یو این روا خپلې مرستې ودرولې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړې ده چې د هیواد مرستې به له فلسطینیانو سره روانې وي او د اسرائیل د امنیت حمایت به هم کوي. د اکتوبر د 9 منټې تر حمله وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر تړانګې د مځکې هوا او بوله لاري بریدونه پیل کړل. په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د دې حملو له پیل تر اوسه لږ تر لږه 26,255 فلسطینیان وژل شوي او 48,509 نور ټپیان شوي دي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره وایي چې د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پوري شوی دی چې پر اسرائیل د اکتوبر د 9 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. د ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې له دې مشکوکو کارکوونکو سره اړیکې قطع شوې دي.
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ښاري لینونو مسیرو کې ښاري بسونه لګ دي او په ځینو مسیرونو کې خو ملي بسونه نشته. دوی وایي د اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د شخصي موټرو چې سوارلۍ لېږدوي کرایه ورکړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلین وایي دا مهال د ښار د کابل ښار په 1400 لینونو کې تر 100 زیات ملي بسونه فعال ساتلي، خو منیشه د کابل اوسیدونکو د یو شمېر ډیروالي په پام په دې شمیر ملي بسونه بسنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کابل کې د ښاري بسونو د کمښت ستونزه چې د کابل ښاریانو لپاره یو جدي ستونزه ده لا هم نه ده حل شوې. د کابل یو شمیر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې د ښاري ملي بسونو شمیر ډیر کم دی او په ځینو سیمو کې د دوی په خبره بيخي نشته. ماجبین چې دولتي کارکونکي او د کابل ښار د دارلمان سیمې اوسیدونکي ده وای چې په دې مسیر کې یو ملي بس هم تګ راتګ نه لري.
زه په دارلمان کې اوسېږم، هر ورځ په دې مسیر کې تګ راتګ کوم. په دې لین کې هیڅ ملي بس نشته، موږ په شخصي موټرو کې تګ راتګ کوو او له ډېرو ستونزو سره مخ یو، ځکه دولتي مامورین یو او 8000 افغانۍ معاش اخلو. زما کرایه د ورځ 80 افغانۍ کېږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی مصور هم ورته شکایت لري او وایي چې پر یاد مسیر کې د ښاري بسونو شمیر ډیر کم دی.
کاربار نشته، موږ بزوره سبایي چې کېږي د دې خوانه شلبېش به کراوار کوو، شلبېش به اخوانه کراوار کوو. موږ دولت نه هیله لرو چې دا ملي بسونه فعال کړي، زمونږ وس ورسېږي چې راشو ولاړشو.
دوی وایي چې د ښاري وسایتو د کمښت له امله ډیری وخت د شپې ناوخته کور ته راګرځي او ټکسي چلوونکي د شپې لخوا له دوی د زیاتې کرایې غوښتنه کوي.
اوس هم د هغه ډاکټر په اړه تاسو ته رپورت خبرو چې په افغانستان کې زرګونه داسې ماشومان چې له پیدایښته یې شونډې چاک وي یا یې تالو سره نښتې وي عملیات کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. هو، ډاکټر عبدالغفار غیور دی چې په ترکیه کې اوسیږي خو هر کال دوه ځلې افغانستان ته ځي او سلګونو ماشومانو عملیات کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
همدارنګه زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمع کیږي.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومانو وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې شونډې په طبیعي ډول پرې او یا یې تالونه ختوي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسېږي وایي هر کال دوه ځل د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې، راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دا درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، قندوز کې، تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لاپچاک او کامچاک ماشومان چې هرې شبخانې را جمع کړي وو، راجستر کړي وو، هغو ته ورغلم او د عملیاتونه ترسره شول.
هغه وایي د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه دا وی چې عملیات شوی ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي رادیو ته ویل
لاپچاک او کامچاک ماشومان ته کافي کرم کړی، زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه لري، پرتو سیمه نه، نو دومره وس نه لري چې هغه وکولې شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش هم دی چې هر ولایت ته زما نو ناروغ باندې مصرف را نه شي دغه د انستیزي دوای، د عملیات دوای، پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نه شي او دغه ماشوم په آرام باندې، په خوشحالۍ باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلې کورنۍ چې ماشومان یې د ډاکټر عبدالغفار غیور له لورې په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان یې له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکی او وراره یې عملیات شوی ازادي راډیو ته وویل
د وراره مې پزه او شونډې پرې وې او ترې رنځېده. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم، وراره مې عملیات شو او سبحان الله بیخي ښه دی. زه له ډاکټر صاحب نه ډېر خوشحاله یم چې زما د وراره عملیات یې په بریالیتوب وکړ. اوس یې څېره بیخي ښکلې شوې ده.
دغه راز